دعوت یا کم ادیان مچ د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست، او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه ولې رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. او وخت به تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون نهم لوست ته شرغ لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي، پوره سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په حق ده، او د دې تر څنګ د تاجکستان، ترکمنستان د هیوادونو په حق به هم معلومات لاسته راوړو. هر هیواد به وپیژنو چې چیرې موقعیت لري او هغه هیواد څرول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسې نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو، او هر هیواد به شو پیژنو. نو لومړنی موضوع مو د ازبکستان د هیواد په حق لده، دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی، او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري، یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند ښار دی، او د دغه مځکې د دغه هیواد د ځمکې پراخوالی 4,940,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، او همدارنګ د خلکو شمیر یې تقریبا 28,300,000 کسو ته رسېدی په 2016 زیږدیز کال کې. او د دغه هیواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکي او روسي ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرنې سوي وي، او د همدغه سرشمیرنې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 28,300,000 کسو ته رسېدل، او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ وویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې تر څنګ د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی، او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنی سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تېرېدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریانو هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده. او اوسمهال ازبکستان یو خپلواک جمهوریت دی، او 12 ولایتونه لري، چې دغه 12 ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګ جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدریا، سمرقند، سردریا، سرخان دریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه 12 ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري، یا 12 ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي. او د رسم د قرقلقستان چې د هغه یو خپلواک سیمه ده په دغه هیواد کې. په 19مه پیړۍ کې بیا د ازبکستان لویدیز او شمالي برخې د خوارزم د خانانو، او د ازبکستان سویلي برخې بیا د بخارا د خانانو تر ولکې لاندې وي، او د بخارا خوارزم خانان بیا په 1868 زیږدیز کال کې د روسیې تر ولکې لاندې راغلل، چې بیا په روسیې کې د 1918 زیږدیز کال کې د اکتوبر د میاشتې تر انقلاب وروسته بیا ازبکستان هیواد د روسیې د متحده سوسیالیستي جمهوریتونو څخه وګڼل سو، او بیا وروسته د پخوانی روسیې د تجزیه کېدو څخه. یعنې کله چې پخوانی روسیه تجزیه سو، نو ازبکستان هیواد هم په 1991 زیږدیز کال کې خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه، او خپلواک هیواد وبلل سو، چې بیا د اسلام کریموف د دغه هیواد د حکومت د مشر په توګه وپیژندل سو. دا د ازبکستان اړوند معلومات وه، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی. او راځو اوس د تاجکستان د هیواد په هکله وایو، چې رزوز د تاجکستان د هیواد په حق لوایي ده چې د تاجکستان هیواد څه ډول تاریخ لري. تاجکستان هیواد بیا د مرکزی آسیا په مرکزی آسیا کې د افغانستان شمال طرف ته پروت دی او د دې هیواد پلازمینه هم د دوشنبه ښار دی او رسمي ژبه هم تاجکي فارسي ده او روسي ژبه هم دی. په خپلو سوداګري او حکومتي چارو کې کاروي. یعنی دغه هیواد رسمي ژبه په اصل کې تاجکي فارسي ده، مګر دوی په خپل سوداګري او حکومتي چارو کې بیا هم روسي ژبه کاروي. د پیسو واحد یې هم سماني دي او دغه هیواد د خاورې پراخوالی 1,300,000 ته رسیږي، 1,300,000 کیلومتر مربع ته رسیږي او د خلکو شمېر یې هم د 2018 کال د سرشمېرنې د مخې تقریبا 1,330,000 تنه ته رسېده. او دغه اوسنی تاجکستان سیمه چې پخوا د زغت په نامه یادېدله، د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري د قلمرو یو برخه ګڼل کېدل. یعنی د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري یو برخه همدغه د تاجکستان سیمه وه چې دوی پر تاجکستان باندې واکمني درلوده. او د مقدوني سکندر څخه بیا وروسته د تاجکستان هیواد د نورو واکمنانو یا د نورو امپراتوریانو یوه برخه وګرځېدل. مثلا د کی پارتی کوشانی او ساسانی امپراتوری هم پر دغه هیوادونو باندې پر دغه تاجکستان هیواد باندې واکمنی درلوده. او تقریبا په 1915 کال کې د امویانو تر ولکې لاندې راغلی، چې بیا د امویانو تر ولکې لاندې د راتک څخه وروسته تاجکستان خلک د اسلام سپېڅلي دین ته مخ ورواړه. او په 1920 پیړۍ کې بیا د سامانیانو د قلمرو یو برخه وګرځېدله. او بیا د سامانیانو څخه وروسته بیا هم په ترتیب سره د غوریانو، سلجوقیانو، خوارزم شاهانو، مغولانو، تیمورانو او د ازبک واکمنو پر دې هیواد باندې حکومت وکړي. او دغه سیمه په دغه سیمه کې یا په دغه هیواد کې د امپراتوران واکمنی درلوده. د اکتوبر د میاشتې د انقلاب څخه وروسته په 1928 کال کې هم د تاجکستان هیواد د روسیې متحده سوسیالیستي جمهوریتونو د ډلې څخه یو جمهوریت وګڼل سو، چې بیا تر 1929 کال پورې د روسیې متحده جمهوریتونو د اتحاد غړیتوب یې درلودی، چې بیا وروسته د روسیې د سوسیالیستي د نظام تر نسکورېدو څخه وروسته بیا دغه هیواد خپل خپلواکي په 1929 کال کې ترلاسه کړه او یو خپلواک هیواد وګڼل سو. د تاجکستان هیواد درې ایالتونه او یو خپلواک سیمه لري. یعنی دغه هیواد درې ایالت لري او یو خپلواک سیمه لري، چې درې ایالت یې د ختلان ولایت دی چې د هغه مرکز قرغانتپه دی. دوهم ولایت هم د سغت ولایت دی چې د هغه مرکز بیا خجند دی. او د قراتګین ایالت دی چې مرکز یې کافرنهان دی. او همدارنګه خپلواک سیمه ده کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده چې مرکز یې خاروغ دی. دا هغه درې ولایتونه او خپلواک سیمه وه چې د تاجکستان هیواد یې لري. درې ایالت یې د ختلان ولایت، د سغت ولایت، د قراتګین ولایت او همدارنګه خپلواک سیمه ده کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده. رزو د ترکمنستان هیواد ته او د ترکمنستان د خلکو او تاریخ سره آشنا کیږو. د ترکمنستان هیواد د هغه هیوادونو د ډلې څخه دی چې په دې وروستیو کې د پخوانی روسیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. دلته موږ د ازبکستان، تاجکستان هیوادونو ویل چې دی لومړی په روسیې پورې اړه لري او د روسیې د سوسیالیستي د نظام د نسکورېدو یا د له منځه وړلو څخه وروسته بیا دغه د ازبکستان او تاجکستان هیواد خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دوی جلا هیوادونه یا خپلواک هیوادونه بلل کیږي. نو دلته د ترکمنستان هیواد هم د همدغه هیوادونه د جملې څخه دی چې په دغه نږدې وختونو کې په دغه اخري وختونو کې د پخواني روسیې څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړی دی. په دې معنی چې ترکمنستان هیواد هم د روسیې یوه برخه وه، په روسیې پورې اړه درلوده او د همدغه روسیې د سوسیالیستي نظام په سره ګډ وو او د همدغه یو برخه ګڼل کېده، چې بیا دغه ترکمنستان هیواد د روسیې د هیواد څخه خپلواکي په همدغه وروستي وختونو کې اخیستې ده. د دې هیواد د خلکو دین چې دی هغه اسلام او ژبه هم ترکمنی او روسی ده. د ترکمنستان د خاورې پراخوالی بیا 1,438,000 کیلومتر مربع دی. د خلکو شمېر هم د 2018 کال د سرشمېرنې د مخې 15,090,000 ته رسیږي، چې 2.5% کې خلک یې په ترکمنی ژبه باندې خبرې کوي او تقریبا 9% کې خلک ترکمنان دي. یو شمیر روسان، ازبکان او قزاقان هم په دې هیواد کې اوسیږي. د ترکمنستان هیواد اقتصادي اړخه د ودې او پرمختګ په لور باندې ګام اخلي او د دغه اقتصادي او اقتصادي اړخ څخه دغه هیواد د پرمختګ په خوا باندې روان دی. د پنبې، د نفتو او ګازو همدارنګه د صنعت په تولید کې هم مخکښ هیواد دی. د نړۍ یو پر درېیمه برخه ګاز همدغه ترکمنستان هیواد لري او یوازې د ګازو د تولید او روسیې، اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو ته د صادرولو له لارې ډېر زیات عاید ترلاسه کوي. یعنې یوازې دغه ګاز چې دوی روسیه، اوکراین او نورو هیوادونو ته رسوي، یوازې د همدغه ګازو څخه دوی ډېر عایدات لاسته راوړي. د دې ترڅنګ د پنبو، د نفتو په صنعت کې هم خورا مخته تللي دي او ډېر مخکښه دي دغه هیواد، چې د دغه لارې څخه هم زیات عایدات لاسته راوړي. د ترکمنستان جمهوریت په د 1991 زیږدیز کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولې پوښتنې په پایله کې خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه او نوی اساسي قانون یې هم په 1992 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویب کړ. ترکمنستان د سیمه ییزو همکاریو فعاله پراختیا او تجمن دی چې دغه کار د ایکو د سازمان په فعالیتونو کې هم لیدلی سو. دغه د ایکو د غړي هیوادونه چې 310 میلیونه خلک لري، په نړیوال اړیکو کې هم د یوې اغېزناکې ادارې په توګه ځان څرګند کړی دی او دغه کار ځانګړي تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاو په درلودلو سره د نړۍ د نوي سیمه ییزې ټولنې د رامنځته کېدو نښه ده. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. د ازبکستان، همدارنګه ترکمنستان او تاجکستان د هیوادونو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی او دغه هیواد خپله خپلواکي په کوم کال کې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ موږ د هغه هیواد د پراخوالي، د هغه هیواد د نفوس، د خلکو د نفوس او د هغه هیواد د ولایتونو او ایالتونو اړوند هم معلومات لاسته راوړل. دا چې د ازبکستان هیواد 12 ولایت درلوده او یو خپلواکه سیمه درلوده. د دې ترڅنګ مو د ترکمنستان، د تاجکستان د هیواد په حق له هم ویل چې تاجکستان هیواد هم لوړی په روسیې پورې اړه درلوده او په دغه سیمه کې په ترتیب سره کوم واکمنان یا کوم امپراتوران خپل واکمني کوي او دغه هیواد لومړی چې په روسیې پورې اړه درلوده په کوم کال کې خپله خپلواکي اعلانوي او خپلواکي د روسیې څخه اخلي. یعنی کله چې د روسیې سوسیالیستي نظام نسکوره کیږي، نو په دې وخت کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه خپل خپلواکي اعلانوي او خپل یو جلا هیواد، یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. د دې ترڅنګ مو د تاجکستان په حق له هم دا ویل چې د دوی رسمي ژبه کوم ده او تقریبا 10 ولایتونه او یو خپلواک سیمه درلوده. د ترکمنستان د هیواد په حق له هم ویل چې څومره پراخوالی لري، نفوس یې څومره وو او دا هیواد هم په همدغه نږدې وختونو کې خپل خپلواکي اخیستې ده. دا هیواد، د ترکمنستان هیواد هم د ازبکستان او تاجکستان په څیر په روسیې پورې اړه درلوده او د روسیې د سوسیالیستي نظام د جمهوریتونو څخه ګڼل کېده، چې بیا وروسته د دغه نظام د نسکورېدو څخه وروسته، یعنی کله چې انقلاب رامنځته سو او دغه د روسیې دغه نظام د سوسیالیستي نظام له منځه ولاړې یا نسکوره سونو، په دې وخت کې د ترکمنستان هیواد هم خپلواکي واخیسته او خپلواکي وادو بلل سو، چې بیا وروسته خپل خپلواکي اعلانوي، خپل اساسي قانون هم د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویبوي او دغه هیواد نور یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. نو په دې هیله چې د دروسو هیوادونو اړوند کوم معلومات چې تاسو ته وړاندې کړی، تاسو ته پام ورګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه واخلي، تر دې وروستي شیبو تاثیر سره مل پاتې سوي اوسي او د دروسو موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو تر نه حضور ته حاضریږو، هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په ښه شکل سره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په ډېر مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رپس پیسلی نامه سلامونه ونې کې هیلمې ونې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خو متلدې محله په خیره رسولی وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شي راغلاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوسته اخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلئ. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تېرې ورځې درس به مو ښه زده کړی وي او نن ورځ درس ته هم په پوره چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ تر څو د نن ورځې په درس باندې هم وکولی سي په اسانۍ سره پوه سي. نو نن مو موضوع لومړی د مصر د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسې د مصر د تمدن اړوند معلومات لاسته راوړو. لومړی د زو د مصر دین ته دا چې مصریان یا د مصر د سیمې اوسیدونکو دین څه ډول وو. د پخوانی مصر خلک په ټولنیز ژوند کې دوی مذهب ته ډیر اهمیت ورکول کېده او د دوی مذهب چې وو هغه په ټولنیز ژوند کې ډیر زیات ارزښت درلودي او ډیر رول لوبوي د ژوند په هر برخه کې. د ژوند هر اړخ یې همدغه مذهب ورباندې اغیزه درلوده او د دوی واکمنی سیستم چې وو هغه تیوکراسي وو یا دینی وو. په دې معنی چې په دغه واکمنۍ کې چې کوم کس واک ته رسېدی یا په دغه دوره کې چې څوک واکمن کېدی هغه دینی مشر هم وو. په منځنۍ واکمنۍ او انتر د امپراتوري تر دورې پورې د هیواد چارې هم د مذهب د لارې اداره کېدلې او په لرغوني واکمنۍ کې بېلابېل دینونه سره یو ځای او یو واحد دین منځ ته راغلي. همدارنګه دوی د بېلابېلو خدایانو څخه درې امونه جوړ کړل چې هغه د رب النوع امون و چې د عدالت، رښتینولي، د کایناتو د اخلاقو چارو ساتندوی ګڼل کېده. همدارنګه د اوسیریوس یا د نیل رب نو چې هغه به د نباتاتو خدای ګڼل کېده په همدغه وخت کې منځ راغلی چې بیا د منځنۍ واکمنۍ او همدارنګه د امپراتوري په دوره کې دین خپل ورستنی تکامل ترلاسه کړ او خپل ورستنی تکامل ته ورسېدی. مصریانو پر مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. دوی به د لمر، سپوږمۍ، د نیل او د ځینو حیواناتو عبادت به کوي. دغه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینو نور حیوانات د دوی لپاره ډیر سپېڅلي و، د هغو ډیر احترام نه کوي او د دوی د دغه د احترام په مخه به د دغه شیانو عکسونه جوړېدل یا د هغو مجسمې جوړېدلې او هغه به په عبادت ځایونو کې ایښودل، بیا به د هغه عبادت کوي. خو د دې تر څنګ د دغه ټولو خرافاتو او شرک تر څنګ الله جل جلاله د توحید لارې ته خلک راوبلل او د دغه توحید لارې ته د خلکو د رابللو په موخه باندې پیغمبران راولېږل چې موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام یې په مصر کې په پیغمبرۍ باندې مبعوث کړل چې بیا موسی علیه السلام او همدارنګه دغه پیروانې د الهي تعلیماتو په رڼا کې د ژوندانه او واحد خدای جل جلاله د عبادت بیرغ پورته کړي او دغه مهال بیا فرعون چې واکمن و د هغه سره نشته وکړه او فرعون ته ماته ورکړه او بریا یې خپل کړه. د شرک او همدارنګه د خرافاتو د فرعون د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې هم موسی علیه السلام پاتون وکړ او دغه پاتون په پایله کې بیا فرعون ډوب سو. هغه ماته ومنله، یعنی مات سو او د توحید دعوت یو ځل بیا خپل اخرنی پوړی ته یا خپل اخرنی مرحلې ته ورسېدی. د توحید دعوت پیل سو او خلک مسلمانان سو. په دغه سیمه کې زیاتره په شروع کې مصریانو خپل مړي په ټوټو باندې ویشل، هغه به په قبر کې شودل، خو وروسته بیا دغه لاره بدله کړله او د بدن د ساتنې په مخالدې لپاره چې دغه مړو بدن وساتي هغه بیا مومیایي کول تر څو د دې بدن دغه سالم پاتې سي او هغه شیان یا هغه وسایل به ورسره ایښودل چې د دوی په نظر دغه مړي دغه وسایلو ته اړتیا پیدا کیږي، نو د اړتیا وړ وسایل به د دوی سره په قبر کې ایښودل. راځو د مصریانو ټولنیز حالت ته. مصري ټولنې چې وه هغه په واقعیت کې د څلورو طبقو څخه جوړه سوې وه چې په هره طبقه کې افراد او د دغه طبقې په سر کې بیا فرعون ځای درلودي چې د دغه پوړو یا د دغه طبقو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول خلک د قانون په وړاندې سره برابر و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه شتون درلوده، یعنی اقتصادي اړخ توپیرونه موجود و. د شاهي کورنۍ د غړو څخه پرته د هیڅ تن ټولنیز موقعیت معلوم نه و او عام غلامان او نوکران هم کولای سول چې د یو ټولګي څخه بل ته پورته سي. غلامان هم په پیل کې په سختو کارونو باندې ګمارل کېدل، یعنی سخت وظایف هغو ته ورکول کېده چې وروسته بیا په عسکري خدمت کې هم شامل سول او په ژوند کې بدلون راغلی چې بیا په پایله کې د غلامانو ټولګي هم په مکمل ډول د منځه ولاړه. په مصري ټولنه کې ښځو هم لوړ لوړ مقام درلودی تر دې چې فرعون تاج او تخت هم ورسېدلې. په کورنۍ کې هم دننه ودونه ډېر رواج درلوده، یعنی دوی کورنۍ ودونه کوله. د دغه رسم و رواج د مخه بیا فرعونانو د خپلو نژدې خپلوانو او د کورنۍ د غړو سره ودونه کول. د ښوونې او روزنې په برخه کې بیا هم مصر ډېر پرمختګ کړی و. د دولتي ښوونځیو تر څنګ باندې خصوصي یا شخصي مکاتب او ښوونځي هم شتون درلوده، او د هرې ټولګې خلک به په هغه کې زده کړه کولی سوای. دا د دوی ټولنیز حالت و. رځو سودا اقتصادي سیستم ته، دا چې د مصر اقتصادي سیستم په څه ډول و. د مصر اقتصادي سیستم چې و، یا اقتصادي بنسټ، په کرهنه او مالداري باندې ولاړ و، چې د کرهنې په برخه کې ډېر پرمختګونه سوي وه. کرهنه ډېره پراختیا کړې وه او مځکې هم ښه حاصل ورکوه. بیا د هغه مهال د کلتور د مخې ټولې ځمکې چې وې هغه د فرعونیانو په ملکیت کې وې. د مالیه په مقابل کې هم پر خلکو باندې ویشلې وې. او د شلمې زیږدیزې پیړۍ څخه مخکې، یعنی د دغه پیړۍ څخه وروسته، بیا سوداګري هم ډېره پراختیا وکړه. اقتصادي بنسټ هم خپل اهمیت ترلاسه کوي، او اقتصادي بنسټ کې هم پرمختګونه رامنځته شول. د مصریانو د بهرني هیوادونو سره هم خپلې سوداګریزې اړیکې ټینګې کړې، او دغه سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکړه، چې شوې سال یې په 3000 مخزیږدیز کال کې مصر ته د افغانستان د لاجوردو ډبرو رسېدل و، چې مصر ته د افغانستان څخه لاجوردي ډبرې ورسېدلې. او دا د سوداګریزو اړیکو یوه ښه پراختیا وه. صنعت هم د مصر اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر ارزښت درلودی، یعنی صنعتي برخه هم د مصر د هیواد د اقتصاد سره مرسته وکړه تر څو اقتصاد پیاوړی سي. د دې ترڅنګ بیړۍ جوړونه، شیشه جوړونه، کولالي، د ټوکرانو اوبدل، همدارنګه د ډبرو توژل، بیا هغه صنایع و یا هغه صنعت و چې ډېر خلک په دغه کارونو باندې بوخت و. او د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت درلودی، او د دغه پیسو په جوړولو کې مصر خپل نړیوال شهرت پیدا کړ. راځو د ادبیاتو برخو ته. مصریان لومړني خلک و چې هغوی هیروغلیف یا انځوریز لیک رامنځته کړ. مصري کاهنانو دغه لیک بیا د عبادت ځایونو، ماڼیو او د فرعونیانو د مقبرو په اړوند مطالبو باندې د لیکلو په موخه باندې کاروي، او په خاصو او ځانګړو مدرسو کې هم زده کوونکو ته دغه لیک ورشوي، چې دغه هیروغلیف لیک څخه پرته بیا د دیموتیک په نامه باندې یو بل لیک هم رواج درلودی، چې هغه بیا د منځنۍ طبقې خلک او همدارنګه په سوداګري چارو کې دغه لیک څخه استفاده کېدل. کاهنان هم په مدرسو کې د اشرافو د زامنو په روزنه باندې، د بیلابیلو علومو په ښوونه باندې بوخت، او په دغه مدرسو کې د پاپروس د کاغذ څخه ډیره ګټه اخیستل کېده. د هنر او معماری په برخه کې هم مصر ډیر پرمختګ کړی و، چې د مصر تمدن ته تر ډیره هغه کلتوري میراثونه شهرت ورکړی دي چې هغه د هغه وخت څخه راپاتې دي. دغه اثر د جملې څخه دغه اهرامونه، عبادت ځایونه، ځینې ماڼۍ، همدارنګه مجسمې او هغه انځورونه یا هغه شکلونه څخه عبارت دي، چې دغه اثر د هغه وخت د واکمنیو د لویي او پوهي څرګندونه کوي. او مصر درې ګونی اهرامونه یې ښه بېلګې دي، چې دغه اهرامونه سربېره عبادت ځایونه هم جوړ سوي وه، او د هغه په شاوخوا کې د کاهنانو، غلامانو او کارکوونکو چې وه هغه ځانګړي ځایونه شتون درلود. او په دغه عبادت ځایونو کې د سپېڅلو څارویو مجسمې هم ایښول کېده. هغه څاروي چې د دې لپاره ډېر ارزښت درلود یا ډېر سپېڅلي وه، او دوی به د هغه عبادت کول، د هغه مجسمې هم په دغه عبادت ځایونو کې ایښول، او سترې هم د دیني لیکونو او انځورونو څخه ډکې وې. راځو د فارس تمدن ته، چې د فارس تمدن څه ډول یو تمدن و. هغه مهال چې آریایان په بلخ کې میشت ول، او د هغو د خلکو شمیر زیات سو، او د خلکو د شمیر د ډېرښت له امله د آریانا دننه ختیځ او لویدیځ ته دغه آریایان کډه سول. هغه خلک چې لویدیځ ته کډه سوه، هغو بیا د فارس په شمال کې یا د اوسنۍ ایران کې میشت سول. هلته واوسېدل. د ماد او د فارس په نومونو باندې دوه د یوه مدنیت بنسټ کې شو چې د فارس تمدن په نامه باندې بیا دغه تمدن شهرت لري. د دغه تمدن دین ترازو د چې د شرک او خرافاتو د خپرېدو په شروع کې په پخوانی فارس کې ځینې څاروي ځمکې اسمان اوبه او د اور عبادت ډېر رواج و. د اور عبادت د ستورو عبادت همدارنګه په تېره بیا د لمر عبادت هم خاص ځای درلودی. د دې ترڅنګ د پخواني فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه هم شتون درلوده چې دینی مراسم دعاګانې قربانۍ او داسې نور به په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې. وروسته بیا دغه عبادت ځایونه ودان سول چې په هغه کې بیا مجسمې شول کېده او خلک به د هغوی عبادت کوي. اعلامیانو د مړینې څخه وروسته بیا پر ژوند باندې باور درلودی چې دوی د خپلو مړو سره خاورینې کوزې شخولې. د دې ترڅنګ یې کانالونو څخه هم قبرونو ته اوبه ورتویول چې مړی یې تږی نسي. او د زردشت په راڅرګندېدو سره بیا زردشتي مذهب د فارس دولتي مذهب سو او دغه زردشتي مذهب ډېر ارزښت پیدا کړی په دغه سیمه کې. رسو د هنر، صنعت او معماری برخه ته په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خچیزو د خچینو او فلزلو شو په جوړولو، همدارنګه د مجسمې په جوړولو، د ډبرو پر مخ باندې د شکلونو یا د انځورو په کښلو باندې په دغه برخو کې ډېر مهارت درلودی. د مات خلک بیا خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول چې د دغه کلاګانو شاوخوا تاو راتاو دیوالونه او همدارنګه برجونه شتون درلوده چې د جګړو د میدانونو په څیر د هغو څخه ګټه اخیستل کېده. هخامنشي واکمنان هم د خپل ځواک د شولو په موخه د خپل ځواک وښوي. ډېرې مڼیانې ودانې کړلې چې د هغو د جملې څخه یو هم د جمشید تخت. د جمشید تخت هم د هغه شکولو او شایسته ماڼۍ مجموعه ده چې د هخامنشیانو په واسطه جوړه سوې ده. داریوش بیا دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړی. کله چې داریوش واک ته ورسېدی بیا دغه د جمشید تخت د ماڼۍ سو او د هغه د جوړېدو لپاره بیا د ټول هیواد څخه زیاتره هنرمندان په کار باندې وګمارل تر څو دغه ماڼۍ ښه جوړه کړي. او د دریو څخه وروسته بیا ټولو هخامنشي واکمنانو په دغه ځای کې ماڼۍ جوړې کړلې. او په دغه سیمه کې هر کال د نوروز جشن مراسم ترسره کېدل چې د مختلفو ولایتونو څخه خلک ورته راتلل، استازي ورته راتلل او د ځانونو سره به یې ښکلي سوغاتونه هم راوړل. د دې ترڅنګ د یوناني سکندر د راتګ سره دغه تخت چې کوم ارزښت درلودی د هغه ارزښتناکه وسایل له منځه ولاړل او زیاتره ودانۍ هم زیانمنې سولې او تاوان ورته ورسېدلې. نو درنو سکونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ د فارس د تمدن همدارنګه د مصر د تمدن په حق له معلومات لاسته راوړل. د مصر د تمدن د هنر، د معماری، همدارنګه د هغه د دین، د ټولنیز او اقتصادي حالت په حق له وپوهېدلو، دا چې د مصر د تمدن یا مصریانو څه ډول دین درلودی د اسلام څخه مخکې او څه ډول ټولنیز او اقتصادي حالات یې درلوده، د دې ترڅنګ د فارس د تمدن په حق له هم وپوهېدلو چې فارس تمدن ټولنیز حالات څه ډول و، دوی پر کومو دینونو باندې باور درلودی. د دغه موضوعاتو اړوند باندې لازم معلومات موږ تاسې لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum pal 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 ravaniyum gam gam ragegum gut gut ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum cham cham pavie cham cham pavir yam kor kor هم غږیږم پل پل روان یم ګام ګام غږیږم پل پل روان